السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان چارواکي وایي چې پر تورخم دروازه د پاکستانی ځواکونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د فبروري سار پیل شوې جګړه درېدلې او د دواړو غاړو دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کوي. د تورخم یو مسؤول غنچګل د فبروري په شلمه ازادي راډیو ته وویل جګړه درېدلې ده خو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. دا نښتې تر هغه وروسته وشوې چې د طالبانو ځواکونه د فبروري په 19مه تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره وتړله. دوی تور پورې کړ چې دا کار یې ځکه کړی چې پاکستان پر دروازه د خلکو د تګ راتګ په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په غور ولایت کې سړې هوا د دوو ماشومانو ژوند اخیستی دی. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل دغه دوه ماشومان کله چې غوښتل د خرام مرده له کلي څخه بل کلي ته لاړ شي د سړې هوا له امله شپه ساور کړې ده. هغه وویل د دغو ماشومانو مړی خپل اصلي کلي ته انتقال شوې دي. د راپورونو په اساس په افغانستان کې سړې هوا په دې وروستیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 200 کسان مړه کړي دي. مظاهرچیانو د تهران په څو ناحیو کې نوې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې څو میاشتې وړاندې د ارشاد د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو پر ضد د اعتراضونو دوام دی. د تهران په جنت آباد سیمه کې مظاهرچیانو نن د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی په فردي ازادیو کې د حکومت لاسوهنه بولي. دوی د خپلو کورونو له بامونو او برنډو د ازادۍ په پلوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. د ښار په یو شمېر سیمو کې چې د وروستیو لارینو اصلي سیمې وې د امنیتي ځواکونو حضور زیات شوی او د یو شمېر کسانو د نیول کېدو راپورونه هم د یاسوج رشت او بندرعباس په ښارونو کې هم د ورته اقداماتو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په کیف کې له 15 ساعته تیرولو او له ولسمشر زیلینسکي سره تر لیدنې وروسته له اوکراین ووت. بایدن پر اوکراین د روسیې د برید د کلیزې په مناسبت له اوکراین څخه لیدنه وکړه او د کیف سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې نامواجه برید د نړۍ امنیت ټکنۍ کړی. جو بایدن له خپل اوکراینی سیال سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نور پوځي تجهیزات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا یو نوی برید په پلان کې لري او د امریکا متحدین هڅه کوي چې د ماسکو په وړاندې متحده جبهه جوړه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پښتو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او پښتو فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې دا خبرونه ولولئ. پروګرام د سر موضوع مو د تورخم نننۍ انختی دي چې ټوله ورځ په خاطر دروازه تړلې وه.
د تورخم پولی بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو. ور سره موټر چې کوم موټر سپرلې وړي راوړي هغه متاثر شو. چې کوم غټ موټرې دي هغه بارو درېدلې دي اوږده اوږده قطارونه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تللی و او له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
The Americans stand with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say.
له کونړه به هم تاسو ته ریپورت خپور کړو چې هلته خلک شکایت کوي په مرکز اسداباد کې برېښنا نشته.
برېښنا نشته دی او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشینډرین چې دی هغه به برېښنا چلیږي. ماشومانان دي، کورونه دي، ځکه همدغه مسجد کې برېښنا نه یغې د سولر نه استفاده کوي. وریځې دي، سولر هم کار نه ورکوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته نن د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې و. دا ورسته له هغه چې په سیمه کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. که څه هم چې طالبان ردوي چې په سیمه کې د نښته شوې وي او چاته د مرګ ژوبله اوښتې وي، خو په خواله رسنیو باندې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې دواړه لوري په یو بل باندې ډزې کوي. د پاکستان انتظامی چارواکو منلی چې د دوی یو سرتیری ټپي شوی دی. په تورخم کې زینو طالب چارواکو منلې ده چې د په نننۍ جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي پاکستانی چارواکو په دروازه کې په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، نو ځکه هم دوی پریکړه وکړه چې د تورخم دروازه وتړي. په دې اړه باندې له سیمینا فرهاد شینواری رپورت جوړ کړی.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د فبروري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرایي راغلې ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د پیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزنه سر انسټرکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کم چارواکي را کم خلک دی وي متصو امر وکي هغه شانته وکړو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواکی و چارواکی ویلي چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولی جوبل شوای. په تورخم کې مېشت یو ځای فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر، ناروغان او د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
پولی بندولو سرا ډیر زیات مزدوران متاثر شو ور سرا موټرو چکم موټر پرلای وڑی راوڑی هغه متاثر شو چکم غټ موټری دی آ بارو درې دلی اوګدو اوګد کتارونه دی کتارونه تورخام نه تر این جم او پیښور ته ورسېد. نور په دیدو سره په خلکو کې یره او طرحه پیدا شوې ده. زمونږ غواړو چې په تورخام پوله باندې هر وخت امنی روزګار دی نو زمونږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبروري په 19مه شپې نه وخته د تورخم دروازه هغه مهال طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د وختو اجازه ور نه کړل شوه. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیر شپه افغان خبریالانو ته ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ورسره هغه ژمنی پوره نه کړې چې په تورخم به نرمی راولي او د یو افغان ناروغ سره به د هغه د طبي معاینې نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازې ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل دریس کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جمهوری نظام پر مال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادعا کړی چې طالبان د بایومیټریک دستګاو په کارولو سره د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری پیدا کوي. هغه په خپل ټوټر پاڼه یو شمیر تصویرونه خپاره کړي چې پکې لیدل کیږي طالبانو د مخکینی نظام پر مال امنیتي او دفاعي سرتیری د همدې بایومیټریک په وسیله تشخیص کړي دي. تابان دا کړنه د انتقام اخیستو په معنا بللې. په داسې حال کې چې طالبان بیا وایي د دوی لخوا عمومي بخنه عملي شوې. جزئیات د امید زهیرمل په رپورت کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادا کوي چې طالبان په سرحدونو او هوایي ډګرونو کې د بایومیټریک دستګاو او د بشري سرچینو د مدیریت سیستم په وسیله د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری په نخښه کوي. د بایومیټریک دستګاه او د مدیریت سیستم له لارې د ګوتنخې او د سترګو تصویر اخیستل کیږي او د یو شخص ټول ثبت شوی هویت ترې معلومېدای شي. بسم الله طالبان د هغو کسانو تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خپاره کړي چې د دله قوله طالبانو تشخیص کړي چې دوی وړاندې په امنیتي او دفاعي ادارو کې دنده لرله. د نوموړي په خبره له بده مرغه د طالبانو لخوا انتقام اخیستل هم دوام لري. طالبان دا ادعا هم کړي چې دا تصویرونه خپله د طالبانو د غړو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. مخکې له دې بیا د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې وه چې طالبان د بایومیټریک په وسیله له خلکو د ګوتې نښې اخلي او که معلومه شي چې په امنیتي او دفاعي ادارو کې کار کړی له ځان سره یې نامعلوم ځای ته لېږدوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي دوی عمومي بخښنه اعلان کړې او په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند په خطر کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې طالبانو په ځینو سیمو کې د مخکېني جمهوري نظام سرتیري او امنیتي ځواکونه نیولي او بیا یې وژلي دي. خپله هم یو شمېر پخوانیو سرتیرو او ځواکونو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوه اونۍ وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه شوي جسد ویډیو خپره شوه چې ادعا کېده د ځانګړو ځواکونو د یو افسر ستار سیرت ده او طالبانو هغه لومړی نیولی او بیا یې له سختې شکنجې وروسته وژلی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړه او ویې ویل په دې نوم څوک نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د 2022 کال د جنوري په 10 په یو ځانګړي راپور کې وویل طالبان او متحدینو د اګست د میاشتې د 15 راهیسې چې په کابل کې واک ته رسېدلي څه باندې 100 تنه وژلي چې د افغانستان د مخکني حکومت مامورین، د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کاوه. خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړی دی. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د 13 افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني توګه بلغاریا ته اوښتي وو. په همدې حال کې یو شمېر خلک وایي له دې چې د غیر قانوني کډوالۍ لارې له خطرونو ډکې دي خو له ډېره مجبوریته دغه لارې انتخابوي. جزئیات د نرګس مومند حسنزه په ریپورټ کې واوري.
از رفیق خو پرسان نمود اسمش نعمت ده، میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګري درې میاشتې مخکې ترکیې ته په ناقانونه لاره روان شول چې یو یې لا هم لا درک هدی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګري نوم نعمت واخست او زیاته یې کړه.
زما دوه ملګري له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیې ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بې خبره ده. یوه میرمن هم چې وی نه غوښتل نوم او غایې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکېدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده په واټساپ کې یوې مرستندویه ډلې یوه ویډیو لیږلې او ورنه یې غوښتي چې له دې او ماشومانو سره یې مالي مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکې صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندېدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لاره غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورټ ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترل دې چې موږ پوهیږو لارې خرابې دي، خو هغه مجبور دی چې ولاړ شي. هغه اوس مهال پاسپورټ هم نه لري. اوس یو پاسپورټ په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورټ یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمېنې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 14 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکوونکی دی. دوی په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 18 په دې پیښه خواشنۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو ځل بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل، یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزه او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو د کابل په پولیسوخته سیمې په اړه یو ریپورت ته. په نشي توکو د روغ دو کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسوخته سیمې له پاکولو او نومې د خوشبختۍ په پل تر بدلولو وروسته له نشي توکو سره د مبارزې یو شمیر کارپوان وایي دغه پله رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر ښاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پله د تازه بڼې د عکسونو په خبرولو سره دا کار ستایلی دی. پولیسوخته په کابل کې د بیکوره نشي کو د روغ دو کسانو لپاره خوندی زایو. جزئیات له فرشتي مرسل اورو.
پولیسوخته څخه د خوشبختی ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامداره په زرګونو ځوانان، ښځې او ماشومان د نشي توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکوره نشي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په ښځې بدل شوی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسوختنوم د خوشبختی پول دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چېلته مواد مخدری خرڅول. نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت دغه په استازیتوب د کابل قمندانۍ امنیه، همدارنګه د صحت وزارت دغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالۍ همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان وو وړي انتقال کړل. د سیمه مستقیمن کابل ښاروالۍ ته راوسپارل والا کثافات مو راټول کړل دغه ځای او هغه سیمه پاک شوه. بیا نو دغه د بیا رغونې چارې شروع شول.
د پولیسوخته بیا رغونې او له دغه ځای څخه د روغ دو کسانو راټولولو د کابل ښاریانو پام ځان ته اړولی او یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پله د نویو عکسونو په خپرولو د ښاروالۍ دا کار ستایلی دی. له دوی څخه یو تن مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبوی ځای وو چې په زرګونه ځوانان وی لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلې او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود، موږ یې ستایو. خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبه په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه په خبرو شوی انځورونو کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همدان شان یو انځور په خپرولو سره لیکلي، طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي خو د خپلو تبلیغاتو له امله یې ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي او ښځې او نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پولیسوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یوه له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي، پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول، سر و خپل کار له لاسه ورکړی، په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دې حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشه یي توکو یو شمېر روږدې کسان چې درملنې شوې وه، ازادي راډیو ته ویلي و تر کومه چې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي، د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. وموښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندري چې یو مهال په نشه یي توکو روږدې و، په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي، د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی تیری دل سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوخ کې لسترګو سره روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې لمخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي توکو روږدې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بختمو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو د مالدارانو د ستونزو ریپورت ته دغې سړی اواج په څو وروستیو اونیو کې په کابل او نورو سیمو کې تیر شول. د ګڼو مالدارانو څاروي او مالونه له منځه وړي دي او تاوان یې وراړولی دی. د تخار او کندوز په ولایتونو کې او همدارنګه په بادغیس کې ګڼو خلکو ته تاوان وراوښتی دی. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله وایي د سږني ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې له 2 لکو ډیر څاروي له منځه تللي. جزئیات له ثنا کاکړه اورو.
سید رحمان د تخار ولایت یو مالدار دی. وایسا کال د وښو د کمښت او د سړې هوا له امله ډېر څاروي مړه شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په سږني ژمي کې یوازې د ده د غواګانو، وزو او پسونو په ګډون 10 څاروي له منځه تللي دي.
سکال د سرویو خوراکي توکي کم وو او هوا هم ډیره سړه وله، هم دې عمله مقتدی زیانونه وو. په غوجل کې هر څه یخ وهلی وو. یو ورځ سهار غوجل ته ولاړم، 15 غواوې په یو وار مړې شوې وې. د غواګانو، کوسونو او وزو په ګډون زما 13 سروي مړې شوې دي.
سید رحمان وایي سږني ژمي کې د یخنۍ شدت ډېر و او په تخار ولایت کې د یو شمېر نورو مالدارانو څاروي هم د یخنۍ له امله مړ شوي دي. بلخوا د کندوز ولایت یو مالدار صفی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو په پرتله څه کال هوا ډېره سړه وه. هغه مالداران چې په کورونو کې وو لږ زیان یې لیدلی، خو هغه کسان چې د غرونو په لمنو او دښتو کې یې څاروي درلودل سړې هوا ورته ډېر زیان اړولی دی.
یو شمېر مالداران وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د تیرو کلونو په پرتله یې ستونزې ډېرې شوې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزارت هم مني چې سږني ژمي کې د سختې یخنۍ له امله د څارویو تلفات زیات شوي دي. د یاد وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله په بېلابېلو ولایتونو کې د څارویو د تلفاتو وروستیو شمېرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړې هوا له امله د تلف شوو حیواناتو وروستنۍ شمېرې چې موږ ته رسېدلي دي، بادغیس کې 6,386 میږې تلف شوې دي، بغلان کې 1000 مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږې، 15 وزې، 19 غواګانې، بدخشان کې 108 مختلف حیوانات، تخار کې 1199 مختلف حیوانات. البته د هغه شمارې دي چې د کوچیانو لخوا موږ ته رسېدلي دي.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د شمې له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د سړې هوا له امله د پسونو، وزو او غواګانو په ګډون له 2,015,000.
د بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت د ریکارډ حتی ټیټ شو. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی، تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. په دې هیواد کې د پیسو د ارزښت له کمیدو سره د ټولو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړېږي. جزئیات له عصمت سروان اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزش پر لپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 50,000 تومانه یعنی څه باندې 1,500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6,000 تومانه او هر یورو په 3,500 تومانه تبادله شوه. د ایران د حکومتي ورځپاڼو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیه 500,000 تومانو ته رسیدلې او د مسئلې د خلکو په منځ کې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هېواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپله کړې ده وضعیت پښه نه کړي. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنې تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټي شي په هماغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
وربه شو کونړ ته د کونړ مرکز اسادآباد اوسیدونکو وای نګدې و میاشت کېږي چې برېښنای پرېښوي او د بیا راتلو درکې نه لګيږي. د دې په وینا چې دوه برېښنا کوټونه لري، د مناګي برېښنا کوټ د کمزورو کارونو د پیسو د نور کې پر سر د جوړونکو شرکت او د حکومت ترمنځ جنجال لامل برېښنا پرچاو شوی او د منډکو لغې بیا د اساسي ترمیم په نوم سپړل شوی او دوی تور تم تکې نیولي. چارواکي وایي د دواړو برېښنا کوټونو د فعالولو لپاره هڅې پیل کړي. جزئیات له رحول الله انوري اورو.
د کونړ په دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم له نږدې وو میاشتو د اسدآباد اوسیدونکي د برېښنا نشتون له امله ستونزې ګالي. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي محمد عباس اخونزاده او ولید
په کونړ ولایت کې دوه د برق فابریکې لرو چې یو د منډکول برېښنا فابریکه ده او بله د مناګي برېښنا فابریکه ده. چې د منډکول برېښنا فابریکه تقریبا درې کاله کېږي چې غیر فعال ده او د کار څخه ولیدلې ده، او دغه د مناګي برېښنا فابریکه شپږ میاشتې کېږي. د دین وروسته چې دا اوړی را روان دي تر اوسه پورې جمعې اوس څه گزاره کېدله. ماشومان دي دلته د اوبو راستل دي، کاروبارونه هر څه په ټپه ولاړ دي،
برېښنا نشته دي او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشینډرین چې دي هغه به برېښنا چلیږي، ماشومانان دي، کورونه دي، ځکه همدغه مسجد کې برېښنا نه، هغه د سولر نه استفاده کوي، وریز دي سولر هم کار نه ورکوي، پس اوړی شروع کېږي، ماشومانان جاړي.
د دوی په وینا چې کورونه یې تورتم دي، مسجدونو کې اوبه او رڼا نشته او د دولتي دفترونو ترڅنګ یو شمیر مارکیټونه او ځایونه پر ډیزلي برېښنا روښانه دي. د اسدآباد اوسیدونکي ګوهر رحمان راته وویل نن سبا ډیری کاروبارونه او د ژوند چارې برېښنا پورې تړلې دي او په نشتون کې دا هر څه پر ټپه ولاړ دي.
په اوسني عصر کې ټول ژوند د برق سره تړل شوی دی. کو برق نه ویني ټول سیستمونه سره پالش دي، هغه کاروباري سیستمونه دي، هغه د کور نظامونه دي، هغه نوري برخې دي، د ژوند هغه رسنۍ دي، هغه روغتونونه دي، او کغه مساجد دی. حتی کوم مساجد کې برق نه نو کار خبره ده چې وب بنوي چې بنوي نو د وضو کول د پاره به مسلمانانو ته صفات شي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ په نوم شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر راوستل شوی، نه د برېښنا کوټ ویاله سم جوړه شوی او نه هم معیاري وسایل پکې لګول شوی، نو ځکه یې حکومت له تسلیمېدو ډډه کوي او د شرکت مسولین بیا داوه کوي چې شرکت ته د مزدورانو او د دوی پیسې حکومت ته پاتې دي. دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ ستونزه دي زر تر زره هوار کړي او د منډکول برېښنا کوټ د رغونې چارې دي ګړندۍ کړي. چارواکي بیا وایي چې د منډکول برېښنا کوټ د اساسي ترمیم چارې په چټکۍ روانې دي او همدا راز د مناګي برېښنا کوټ ستونزې هم په حل کې دي.
وخت په افغانستان کې د شپې نه نیمې شوې ورزو لانډو خبرونه ده. په تورخم او دور بابا کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې او له امله د دوشنبه پورز د تورخم دروازه تړلې پاتې وه. د پاکستان چارواکو ویلي چې د دوی خوا ته یو عسکر ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې په دور بابا کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. طالب چارواکو تور لګولی چې پاکستانی لوري د تورخم په دروازه کې اصول نه دی رعایت کړی او په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه هم دوی د دروازې د تړلو امر کړی دی. دواړو خواوو کې سلګونه کسان او ناروغان ایثار ولاړ دي. همدارنګه د موټرو لوی کتارونه هم تم دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کیف کې له 15 ساعته تیرولو او له ولسمشر زیلینسکی سره تر لیدنې وروسته له اوکراین ووت. بایدن پر اوکراین د روسیې د برید د کلیزې په مناسبت له اوکراین څخه لیدنه وکړه او له کیف سره یې د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. په غور ولایت کې سړې هوا دوه ماشومان مړه کړي دي. د غور چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي چې پرون شپه دغه دوه ماشومان له خپل کلي د وتلو په حال کې یخ وهلي وو او سایه ورکړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې په تېرو دوو میاشتو کې سړې هوا لږ تر لږه 200 کسان مړ کړي دي. د راپورونو په اساس تر 200 زیات څاروي هم دغه سړې هوا تلف کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. هلته لوستلی شم دارنګ facebook.com/ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د خبرونه پراته دي. اوس هم د نوریاس نوري په کوربه توپ 25 دقیقې بحث.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقه بحث کړي طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دوو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بیلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي او د ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډیری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکو اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، دغه د بهرنیو ځواکونو پوزي اډې چې د پوزي اهدافو لپاره پوزي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسرې به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېدل چې طالبانو یادونه وکړه چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کیږي. خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو د لیدله، دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مي شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول ویل چې خپل ټول تاسیسات یې ړنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرېښودې چې کورنۍ جګړه ورباندې وکړي. د امریکایانو دی بیا هم کور آباد دي چې که څه هم ځینې دوی مران کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات یې جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوې دغه نظامي اډې له ښارونو نه وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د اوسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا اډې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعات یا د جسامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه هوایي میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي، او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي، او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته له پخوانه. او بله چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د ښه کېدو لپاره ډېر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي. ځکه چې تاسو ولیدل د چینایانو په تجارانو باندې په چې په مېلمستون کې حملې وشوې، نو دوی د دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه ښه وتیږي دغه ځای کې جوړوي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوي دي، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاده شته، په قندهار کې، په لوګر کې د شینګ
په دې خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکی، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوئ؟ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن رحیم، مننه نوری صاحب اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس غ اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه لته جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، واده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو. که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه وي، خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ خطه باندې، یعنی موږ دغسې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې دغه کې ورته وایي. دغه سره په چار برجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره دغه وویل اندر صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي زونونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور عل نور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو، او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده، او موږ نشو کولای چې د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو. او د دې لپاره خو باید پوځي اډیم په دغه نوي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په موږ دغه ته نږدې واوسیږي. دا چې یو اړې بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاکس څخه اوسپنه راوړي یا له اینکس څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي، دا خو ډېر دغه د په موږ ځایونو کې ورته دغه سې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سې دغه وجود ولري، دستگاه وجود ولري، یو تخنیکي دغه وجود ولري، ظرفیت وجود ولري سې دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه ده. د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سې.
بله قانی صاحب،
بله
بله قانی صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم وپوښتله، البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړې. لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي، آیا دا به اغېزمنې وي که نه؟ ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چی لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن، او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدمات پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دی چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظي او قانی صاحب، تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېری دغه پوځي اډې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده، څه فکر کوئ چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي، هغوی چې تولید کوي، آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګه ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي؟
زه ګونه دغه کېږي که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایف سټاک یا د خوراکي موادو د تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دغه خانبات دغه کلو بنسټیز کو یا ارګانیک کو دغه سی اساسات تر واړو اصلي دغه تنظیم کو. نو بیا دې لپاره خو د افغانستان دغه د سی بل د افغانستان یو زراعتي ملک دی، کوګولې سیسې ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دالته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې دغه کو. اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی دی، د هغه ټکنیک دی راولل حساب کوي د هغه لپاره ضرورت نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوزي اړه او انتخاب دا ورور په دې پوزي اړه کې دا شی اختصار شي او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته پوزي اړه کې سوداګر سکي پوزي اړه کې خبر جنګالي وي جنګونه به یو حالت
بل
سر پوزي دا مسله له لوی سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چې صنعتي ځون کې موږ دا غواړو اول صنعتي ځون کې صنعتي ځون کې د موږ صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه موږ صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو د صنعت څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه و دغه ته شیطان طراق ته ناست یو نو موږ به څه خیل وکولای شو چې د دومره پاور دغه
پیدا بله قانې صاحب مننه اندر صاحب هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پاوز ته ضرورت لري او د راتلونکي په فکر کې وي په دغه پوزي اړو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدلی دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکي لپاره د افغانستان د راتلونکي پاوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کېدای شي چې په راتلونکي کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر ښه پوښتنه ده زه ورسته یو ورزمه د آذربایجان صاحب یوه خبره ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سمه کې ټول لپاره دا عادي دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې د قرارداد کې دا موضوع نه یادوري کړی ځکه افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندلی نور سیاسي تعاملات ته کې خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پوښتنې ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې دغه حکومتونو حق ده چې یو واډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډې وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو دغه حکومتونو وظیفه ده خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې انم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو که چیرې د اردو یا د مسلح قواو د استحکاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډیر نور اقتصادي ګټه کړي که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوز لپاره دغه چې اډې او یا همدغه چې ځایونه جوړوي دا په خپل د بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي
بله من نه قانی صاحب تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست
بالکل دا د پای استحکاماتو د لودن کې دغه اړین کچې تدمو کول شي پاینده کې د پای اهداف ولرو هغه اهداف تعقیب د ولادوغو اړوس کبه دغه اهداف په تعقیبولو کې کار واسطه لسی او دا به خبره ده ځکه دا به سرټونه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی ویډیو او د دوه دغه او نو بل په لاس خپل په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک د غسیبی دي دا سیمانه لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ګوډي خورو اول څه دغه کیږي دا د امریکا د پاوس په دغه باندې جوړ شوی دي د اړتیاو په بنیاد باندې او موږ په دې درې منړی جوړ ډېر فقیرترین ملک یو هغه یو داسې ملک چې عبر قدرت وي د لپاره دغه استخباراتي اهداف تلوده یو دي سیمه د پادرغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلک په غوړو سي دار کم دفاع وکوي سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه د پای دغه تاسیسات په داس شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه پالي او دغه د ګټنه موږ په واسه وسبنه دي پرا او د کسبات موږ دغه کو پیشرفت کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ شو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکې چې هغه امریکا یو سوپر پاور د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغو بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوځ لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه چې دا زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ور نه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې رسې کمبله کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغ ټغر ور یې خواته ور وزغلې وي او هغې خواڅخه بیا یو کاڼی پر راولویږي، یا اوس په خاک شي یا بل څه دغسې، بیا یې دوی جنجال دي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخلي، دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاوو پر بنیاد باندې، سیمې د اړتیاوو پر بنیاد باندې. موږ نړیوال قوت نه یو، نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو، خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب، قانی صاحب یو خپ موضوع راکړه چې موږ د خپل اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بې وزلي دي، بې وزلي ډیره زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونه ته زړه نه ښه کوي په افغانستان کې. په دغه یو حالت کې دغه له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګرۍ زونونو جوړول چې د افغانستان صد په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالت به ډیر زر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به پر رسمیت وپیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي؟
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کوم د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر ځه شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي، خو دا روان دي. همدا چې نور ډیر تجارتي کنټاکټونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هیوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي، تر هغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاهې دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل خوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کړي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالی کې موږ خلک ولر چې پر نوبت ولاړي تذکرې کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومیږي چې پر دې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی زکتی ورکوده دی، آیا دا خارجی مشاورین راځي دوی سرکار کې، آیا دا ملا صاحب خپله دومره په اردو کې دونه او داسې د اصول نامو د مرام نامو نه همداسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دوی راوسره، خو اوس د ژوند، د کار، د تعلیم، د افغانستان د معاصرې نه د وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید ووځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي چې دغه نظامي اډې که چېرې زرت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان اغلي، بیا یادونه کوم چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي، او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان کې پیش قدمه شي، واکن غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو. ډیر ځله چارواکو مختلف لور ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو ښایي لخوا داسې یو هڅوي چې باید د افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته شته نیابتي استخبارات شته، دغه اهداف شته، یا په اصطلاح باندې پراکسي دغه شته، ټارګټونه شته په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالاته وتلي دي، او کله پراکسي حالاته وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته راسره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی، یو حالت د پراکسي دغه دی کنه، د پراکسي مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې، یا په اصطلاح په تاجکستان کې، یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت کې هغه استناد وکړي، د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کاتر یو څوک په مسلمان نه وي، انجینر بي، دغه بي، بس صاحب من سوارسي ورته وایي دا شنهاړی ده، شنچټی ده. یو ډاکټر به بي هغه ته وایي دا شنهاړی ده، شنچټی ده. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د شبخانې لابراتوار امیر املا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په لور ته دعا وي ته شپه ورځ په دعاو خوله حاکمیت پراکسی دغه پراکسی ننګون وسخه، پراکسی خطرون وسخه، پراکسی چیلنجون ملی قوت راپورته کولو، یا د یو ملی باور، یا د یو ملی اعتماد د راجګېدل جوګانې دي. په پیږې نه سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګ کړو؟ فقط د دې ټول تمرکز په دې ده. مدرسه دی ویلې ده یا نه مې دی ویلې؟ بس نو څه تفهم
مننه قانص
مدرسه ویلي سراج په فوز کې کار وکړي، دا خبره انحصار باندې څه نه کوي.
مننه کور ودان خبري ولو د سیاسي چارو کتون کې عصمت قانی او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مختهور.
پیڑی میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی دغم سپیڑی میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا. لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا،
یار ډیر جړلی دی د غم سپېړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیګا مستا په غم کې یارا